السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري حقوقو پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې اروپایي هیوادونه تورن کړي چې د افغان کډوالو د منلو په قضیو کې یې بې غوري کړې ده. دا چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې راپور څومره مهم دی او څومره به د افغان کډوالو پر وضعیت اغیز وکړي په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم پوښتلی خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ ملبن وایي که د اروپایي ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي نو سملاسي دی د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې رارسېدلي په عزت ومني. ډیوډ ملبن ویلي له اوکراینا د تښتېدلو 2 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څیړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړي دي. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمېر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او له 8 لکو زیات میندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي وو چې شاوخوا 715,000 ماشومان به سږ کال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې د خپل روغ دو کسانو نیمایی برخه وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي تنباکو په نړۍ کې یو له هغو لویو وباو څخه ده چې عامه روغتیا ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تنباکو له امله چې وبا یې د مخنیوي وړ ده هر کال په نړۍ کې له 2 میلیونو زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نور مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نورو دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیونو ډالرو پورې پکې شامل دي. پنټاګون ویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وسلتونونو 9/10 هغه ده چې اوکراین ته ورکول کیږي. په دې مرسته کې د پیټرایټ هوایي مدافع دستګاوې الوتکې زد سټینګر توغندي د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون چهارشنبه ویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یوه کړنلاره په دې هیله جوړه شي چې ډیموکراسۍ لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سویډن کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره له خبرو وروسته وویل لویدیز شریکان یې د دغې ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یو پیاوړی ځواک دی سخته اړتیا محسوسوي چې په اړه یې فوري اقدام وشي. بلینکن خبریالانو ته وویل د دغې داوطلبانه کړندارې کودونه به د همفکرو هیوادونو لپاره خلاص وي. هغه زیاته کړه هر کله چې نوې ټکنالوژي رامنځته کیږي یوه تشه تل ورسره وي چې حکومتونه او ادارې د کارولو لپاره قوانین او مقررات جوړ کړي. او د افغانستان کرکټ بورد خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړنیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورد په خبرپاڼه کې ویل شوي ښاغلي خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. لا معلومه نه ده چې د نوموړي پر ځای به کوم لوبغاړی د دې سیالیو لپاره غوره شي. راشد خان له 13 میاشتو راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا IPL په سیالیو کې 10 سیالۍ ترسره کړي. باید وویل شي چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو لړۍ د جون میاشتې په 2 نیټه پیلیږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغه کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي چې د اروپای ټولنې غړو له 2020 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نوري اس نوري او د موضوع تفصیل.
د ژغورنې نړیواله کمیټې یا آی آر سی په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د مې په 11 خپور کړی ویلي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، 1.6 میلیونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې د 2.9 سلنه یې په پاکستان او ایران پورې تړلي دي. په راپور کې ویل شوی چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0 سلنه هم کم دي منلی دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړې. پر دې سربیره 40 سلنه هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو پښه کړی شوي دي. د دغو افغان پناه غوښتونکو اکثره لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92 سلنه یې په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروی او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2021 کال په نسبت چې 6.6 سلنه وه تیر 2022 کال 45 سلنه ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي، د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي، دوهم د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه د دوامدار ملاتړ وکړي. دریم د کډوالۍ له بحران د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي تر څو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 1.6 کلنې افغان برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیک ومنل شو. دغې افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډیر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغې مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و موریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دا چې دغه راپور او دغه اندېښنې څومره مهمې دي او څومره به د افغان کډوالو په برخلیک اغیز وکړي، په همدې اړه مې د ځوانانو د پخواني معین کمال سادات نظر پوښتلی دی.
لومړی خو دا چې مونږ د ای آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغه ریپورت سخت هرکلی کوو او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقونو ادارو ته رسولی دی او ډیر حقایق چې دی هغه یې بیان کړی دی. وګورئ په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې هغه ځینو هیوادونو چې هغې ته د نورو هیوادونو ډیر مهاجر ورزی او منل کېږي د افغانستان له خلکو سره هغه دوګونی چلند چې دی هغه کړی دی او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هیوادونو کې د میاشتو کلونو رئیس د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي او دغه ریپورت ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دغه غوښتنلیکونو سره سره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري واجد شرایط چې په نورو هیوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله په راپور کې راغلی چې اروپای ټولنې په 2022 کال کې اوازې 201 افغانان منلې دي او دوی ته د میشتیدو زمينه برابر کړې چې دا د پناهغښتونکو 0.1% برابروي. څه فکر کوي سره لدی چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکراینیان په اروپا کې منل شوي دي په عزت او درناوي سره، ولی افغان کډوال یا ولی افغان کډوالو سره دا ډول چلان کېږي اروپای ټولنې په اسانه نه مني، لاملونه څه دي؟
لاملونه خو داسې لاملونه دي چې هغه د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 500 کلونو کې ډېر وزوریدل او دا بهر تر 500 کلونو رئیس روان دی او داسې خاص څوک نه لري چې د هغې غږ پورته کړي. په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازی ناست دی، له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي درو سره ستونزې لري، نو داسې خاص څوک نشته. یوه خبره، بله خبره دا چې ملګری ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا یونیچیار هغه هم په دې کې هغه څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو پړې کړی وای تر سره نکړل. او بل دا چې خپل خلک چې دي افغانستان خلک هغه اکثر بي سواد دي، په دې نه پويږي چې څنګه کوم ځای ته د خپل حقونو لپاره دوی لاسرسي ولري، څنګه دوی وکیل ونیسي او وکیل څنګه پیدا کی، څنګه هغه نړیوال یا په اړوندو هیوادونو کې د طالبانو ولنټیر وکیلان چې دي هغه سره تماس ونیسي او غوی پیدا کی دي دوی کې سونه وچلوي.
بله، خو دا چې کوم فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بالاخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو سنځو ته هم پام وکړي لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش ریپورت نه دی، دا ډیر قوي څېړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم دا غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه ریپورت ته یوازې د ریپورت یا د سروې په سترګه ونګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګری ملتونه هم نور اړوند هیوادونه چې دی اغوی دی واخلي. او د ارسی له محترم مشرتابونه دوی نه غوښتنه کوو چې هم دغه ریپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولګي ترڅو عملی او فوري اجراات چې دي هغه ترسره شي.
ډېر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال صداتو چې د ازادي رادیو سره یې د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیون افغانان له افغانستانه وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور مېرې چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې 19 پروګرام ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره فرهنګي او ادبي مسلې پکې څېړل کیږي. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس د دې پروګرام د خبري برخې وروستای راپور راخلو. هغه دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیاله هیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل مرستو او نور برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هماله پر ښځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار دغه څرګندونې پرون د هغو راپورونو په غبرګون کې کړي چې د طالبانو له مشر سره د قطر د صدر اعظم د پټو خبرو په اړه خبره شوې دي. تفصیل له نوریاس نورینا.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو مرستیاله له دربار د هغو راپورونو په خبرګون کې چې وای د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلی او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وای. دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوی دی. هیدر بار پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي، خو له دغو خبرو سره هممهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کړی ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مرستیاله له دربار دغو خبرو ته په اشاره وای دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینا لی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کندی میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسیوری سخه بی برخیدی. دا میرمنی وایی چه دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چه پا دی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زاینو که کار کبول. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوست چه طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسیره یوال امداسی کندو میرمنو سخده. هغا وایی؟
سه دختره خود دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دره واری واری لونی موار کری واده میکری دستون زلا واجه دوده نا او به نا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نا پاتی وار اصره دا زمن می لمستری سر شگردن کری سهرزی مخام رازی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
افته دو ساد رو پا برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېره ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم. میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شوله، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بیرته د دې خاوندم یو ورور دی او هغه خو شهید شوله. د هغو نه یې دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې ورسره کړلې. نوستر توچ نظام تو قدچه و دیده بیچاره حتی گدایی تا احتیاج شویدی شه گدایی و کال مخ که به کابل که کرو واسی دی دو زانه کرده تلالی در اطراب تو زکا چه دل تا کم اکرایه و کم جوان چه در خرده یا غی نشوی کرلی ندا مجبورش با بیچاره چل تلالی در اولادونه در بدر جوان دیر سخده یا یو انخ پل همسایه در غمیم دستر گلی لیال دیده چه اغا بیچاره مسوسو در پاره بای بازی کالیو شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا وز کل ترکل چه در اغا کارون بند شویدی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یا لال روزی نشی پیدا کولای کوم کومکونه چې خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمانو ترسی او به وزل خلکو تیرسی اگر ټول د خپل مباینو کې تقسیم وي د غزه د دوه صحنه ز شاهدایم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې کومک د پاره رسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي اگر ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژني چې هیڅ مستحق نه دی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې سالو 100% مستحق ته ورکوي شپږ 100% غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړی چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دی هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دی هغه در په در تاوی کې خیرات چولی بخواست کو دی به وی چې موږ کومک کومه غوښتل ته هیڅ کومک نشته دی خلکو زه هیڅ شی نشته دی زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم دی خصوصا موسسه وی شي وڅ مواد په غوونه ورکړي هغه هم خپل اشخاص ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه به ته خرڅوي افغانستان مثلا وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کندو یتیمان لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنه لپاره حتی خپل کاپی غزانه لري خصوصا د تیر نظام کندو یتیمان ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاری چاپیریال کې لګنو محدودیتونو سره سره بیا هم کندي میرمنې هلی ځلی کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړی ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نغوړی خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د زموږ لري په کې استاد ده نو وای کوند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به درکوم یاره چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زله صبر زم تربیګه پرې بدلته پکاري کوم ختم ته مقصد پیسې راکې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه دی یوه د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای موږ شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خور خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو بګیم د ما شومان وی ګډې د بیا وای لار سنیم شپه د کورو دروازې وټکو که چا چا راکړه رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه که بس ما هم نسول وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده او ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچېری کندې خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي دا ډیر دردونکې دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کندې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کندې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي
د میدان وردګو وستون کې لېما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کندو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه هغوی ټولې وزګار شوي اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي
هغه خزینه خیاطانه چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاری ورته کا په بیلابیل برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل د شروای په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالې لپاره ګنډل نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د خځو پر مخ باندې تړل سوې دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي من سینې هغه خیاطانه چې اوس به کار سوې دي چې مونږ یې وینو یا هم سترې نه غاهل رمه په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغه کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه نه چې حجره باندې ورسره همکاري کوي به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي ل یو خوا خزینه ل اقتصادي ستونزو سره مخ دي ولې لبل ورینا هغه خزې چې دوی به سرپرست دي کون دي هم د کورونو مسولیت ورتر غاړي د پکور کې مایوبین دي یا هم مالولین دي نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې دوی باید کار وکوي ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دي تل لري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او خځې وکولای سي چې د اقتصاد په برخه کې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو خځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکونکي او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا کاغه د نارینه د خزینه د کمشر د کشر د کا راعی د کرایات د ټول ته ځانګړي حقوق معرفي کړي لدی جملې څخه یو د کندو او د بیوازل خلکو د یتیمانو د حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې کاغه هر نظامی چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشرکای په غو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي یتیمان ته توجه کوي بیوزل خلکو ته توجه کوي دا دوی دنده جوړي هم دا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو کې منطقي کې نه لری می تخبر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزل کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانی دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي لاس ور کړی دي سرپرستان لاس ور کړی خاوند لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنۍ ورته په غاړه ده غوتا مرسته کول له غو سره کومک کول له غو سره دی غو لاسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونيسي دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ لاسنیوي کوئ تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوئ بلکې په نیکی کې لاس ورکوئ خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین اخلاصي
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبوری گناه ته بل مخ کی او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کی نو دې لپاره چې د دین مخنیوي وسی د ټولو دند د هم د نظام او هم د رعایت دند د وظیفه د مسؤلیت د چې دی یو بل لاس نیوي وکي تر دو چې ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. دغه وجه نه د یتیمانو او د کندو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه و د فتن وحی په نازل اسوه. کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کی ځکه وای ته کندو لاس نیوي کی ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاس نیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري د هغو لاس نیوي وکړو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده. والله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بې وزله دي بې سرپرسته دي د هغو لاس نیوی دې وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. میرمن نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت میرمنې بے دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د میرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او واشه مکترین شرایط دی اعتصاب تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا میرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کندی دی رندی دی وړ وړ ماشومان ورته غاړي دي یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځ ته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځ ته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی د هر لحاظه داسې په مجموع کې پرې فکر پرې وکړو، د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت خو همدغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډېره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعالې کړي دي، یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاوه او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی حداقل د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او میرمنې سخت دي ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کیوي وي خپل دوکانونو ته یا مغازو ته، هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمنو خپله توکي فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایي چې ولغ دغه دې نن دی ته دا زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي ډاکټران به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمین وي معلمین به تللی، که مامورین وي مامورین به تللی، که کارګری وي کارګری به تللی. که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینئ د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې موږ په تېر وخت کې یا په هغه تېره دوره د طالبانو کې لرله، د دو قیتو فقط دو میرمنو بل هېڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړې یې پخولې، ناستې وې چې یو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هېڅ نه وو. دا روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بېچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لري او لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا؟ دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا. زما په تصور باندې چې دوی فقط یو ان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څم ته جوړ کړي، نور خو زه دی بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دی تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل سي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري.
په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 24 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212240.
اساسی او بشری حقوق قدر من دوستانو د اساسی او بشری حقوقونو یوې بل خبرونه تخرغی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاد درنو نوریدون کو ته تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي او نو ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان ورو اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته مونږ تفریح ویلې سو.
بله کرا سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو دار چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبره ریفریش ته ضرورت لري او دا د څه کیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه وکي ته سوچ پته وکي چې لکه طبیعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکي ټوکي وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه څه سړی په دې کې هغه کیږي ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري هم دغه څه استړی کیږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږیږي.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ځای کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغه سې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه سې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره دې ضرورت پدې دې چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته دې درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي. دوی بشرګه سره کله دې کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دواز درې ساتي او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسالې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د څه داسې موږ په تخپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که په ټولنه کې اوسېږو که خار کې اوسېږو هر چیز چې اوسه اخلاقیات یو څه مقررات اصول شته په دې کې که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي دوی باید ته توجه وکړي مثلا دغه چیرته خطر ځای دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی هغه ته ضرر ونه رسوي ګلان ونهشکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو؟
په خارو کې په لوی خارو پارکونه ولرو دغه پارکونه سه معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه کې په لوی سي خاص شي په پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي په کې وکړو تفریح په کې وکړو وخت په کې خطیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخي زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډيري ګاربیج ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر ښه په دغه او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرل سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري دا غاسه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی سره چې ته تلای سو چیرته کې راځتای سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته سو څنګه رستورانت ته سو څنګه د پاک نه د پریزایونه مونږه استفاده کوو او د دې استفادی په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د لار سره تلته مزه محدودیتونه وزنه کی که محدودیت وزه سي یعنی په دې معنی سره د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه سره تفریح دی او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډیر واړه جزء طویل سره د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو زله روسا هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکړي یو نیم خالکس مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلی ته ځي چاچې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته همدغه سي پروته دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته دا ټول ځایونه موږ ویل چې تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅ حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته وایي چې ته دلته څه کوي او څه کار نه کوي.
بله منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح د یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پریږدي قرغتی میلزای او الټی تاک ته نه پریږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډیپریشن پیدا کړی دا په دې اکله تاسو څه وایي آیا د یو چا معنا کول لغ زاینه د خوخي زاید غم په اسلامي جاب کې وی را معنا کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې را منځته کی؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د خجوان لپاره ما ویل چې دغه قدمونګ ګرځیدو د خزو ګرځیدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي د دوی ضمان ور سره یا تر ور سره یا دغه سی په مزدحم شکل سره ژوند تیر کیږي چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی هغه سه خزینه حق لري هغه کوي چې پارکو تلار سي خلکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهله خزو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورورې ور سره، یا پلاری، یا میړی، یا زوی ور سره، یا بل څه هغه سي. ما بخښي نه دلیدلی سي یو کس یا دغه سي یو مجرده جینۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نه شي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول خزینه محروم سي او دوی نه شي کولای پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره راځئ، خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم چا سره، یا مور د فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولای شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي، که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو په سیزو. دوی د هفتې په ټول هر ورځ تقریبا 2 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای شي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درت وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځئ؟ له چا سره ځئ؟ ملګرو سره ځئ که کورنۍ سره ځئ؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري، دوی مستړی زم مستړی یم. معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو، په دې سم موږ کابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو. لوګر خو خپل پیګه سي هوا خله، یا ولته آب هوا او دا را ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو، یعنی سیاد خواته زو، همدغه سي سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې د اوس بند سو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پریدي، هغه خزه د کابل جو بندې هغه اوس بند سوي دي. نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي، لکه هغه وخت سړی تیر کې، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې ني، او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمې سي زمې کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلې چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل، څومره عقده را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه خزه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمتو ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلک حساسی او خونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای په دې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دی پدی چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی. په دې کې خپل خلک بیږي ستر رقم خپل حجاب مراد کی، رقم دراشي، او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو په سیسه خلک نه پرې دی ستفری زای د خامخه خلک زوري، خلک خفکیږي، خلک په دې تشویش کې دی. مونږ ولی دغه ډیر واړه واړه حقونه ممتنور کول کیږي، او ډیر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی، متاسفانه خپل پیږي سوش په افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دنده له لاسه ورکړي، یا پانتون ته نسیتل، یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای شي، لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني په کارو ناداري او بشارګي، خامخا دا تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخرو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو، دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لرې کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، موږ په دې وطن کې ضرورت لرو سو کار وکړو او کار دغه فائدې دا د سپ ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړیږي. پکې هر یو کوي سو دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کیږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو، الله تعالی حل کړي. او ډېره احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جمع غاوري او خصوصا د مسؤلین د امارات اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي، خلک مشکلات او دغه اساسي حقونه او د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات ور پیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
بله، په دې خو خبري وکړلی چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرین منی کیږي، البته خج مهدف دي زین زوینو ته چې تفریزایستا او ماشومان لنارینه سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي. او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکړه. په دې اکلا کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي په هر محیط کې که تفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدې وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او په ځمن کې دا حق نه لري چې ته ضرر ورسي. همدغه څه موږ غواړو چې حساسه او حقونه د موږ ورکړل شي، همدغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام وکړو، احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتوي لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید پامال نسی؟
تاسو خپل حق پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حالت کې ژوند کوو، خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. د لپاره څنګه یو مړی دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي؟ دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خلک پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیابی د ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړي. دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د عامه عمره خلک چې وزدار نه وي تل نه پورته هغه عمره دوی به شرکت د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به شرکت د بشي یعنی دغه واجه او دغه پدیده او دغه موارد دوی به متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه دي خلکو د شته دوی د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق و پیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو کا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حل ځلې کارونه وشي او بل اخر ځ چې فکر کوم پلاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک ته. پدې پوس مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي، یعنی و دې مناسه د هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کوي چې د بل حقوق لپاره غو کې مراد کی او و پیژني او ورته ورکړي نو دا تعدی او ظلم سبب منځ نو په دې معنی چې حق بوته ګندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي په خلا راځي د خلک پیشرفت او وروره توجه کیږي.
ډیر زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ. قدر منوردونکو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفری په حق باندې خبري وشولي لمون سره په خبرونه کې میل ماو د حقوقي چارو څیرونکو تاجودین منصور تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کلیم زنن ډیر خوشحال يم چې پراتلونکو سورازو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو ملما کېګم تاسو باندې ساول پنځه وشتمې څخه زما د اوسیدونکو لټول او حسو او بریالي توبونه څخه خبر شي په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټول کورنۍ ته خوخي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د آزادۍ راډیو په لند سپو 29 او 25 مترو دوشنبه د سهار لښ پګنی مو تر و بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. Thank you.